السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست ویم وړاندې اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ومنله چې له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې.
موږ بوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي.
ایران وایي وخت یې نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
هغه څه چې د افغانستان په اړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان ګاونډیان پرې ټینګار کوي د یو ټول شموله حکومت جوړول دي.
د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې چې طالبانو جماعتونو کې خلکو ته حاضرۍ اچولي.
از ریاست امر بالمعروف
کارکونکي راغلل او خلکو ته وویل سر له سبا باید ټول مانځه کې حاضر وي. که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سرچکی په جوزجان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خامه بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي د ستر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي. بشپړ خبرونه. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خامه بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی دی. د جوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی و او اوس مسله حل شوې.
نیروهای مزید ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکو په شهادت رسولی و. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
په عین حال کې د جوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسېدلی. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکي پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو پلنګ کوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یو پیښه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه مازیګرمال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شوه. برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په مینځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یوې اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
راغستان ولسوالی که ده انتاج لره په کلی که دغه پیښه نن شاوخوا درې بجې رامنځته شوه. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پرې راغی چې په نتیجه کې یې 15 تنه تر واورو لاندې شول او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د دې خبر د تایید لپاره هڅه کړې چې له سیمه ایزو چارواکو سره تماس ونیسي، خو څوک خبرو ته نه دي حاضر شوي. په کندهار کې یوې ام ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته یې زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېرو حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وي، پرون دوشنبې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورن کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو له لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځانوژونکي چاودنې، بمي چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. وړم 2020 کال د دا ډول حملو شمېر 188 ښودل شوی. دغه راز ویل شوي چې تېر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نیمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پرس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به اخلي. سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. رئیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل تر هغو چې ترامپ او پومپیو د جنرال سلیمانی د وژلو لپاره د ده په وینا د دغه جنایت په خاطر په عدلي محکمه کې نه وي محاکمه شوي، مسلمانان به یې غچ واخلي. د سلیمانی د وژلو د دوم کال په پوره کېدو سره سیمه ایز کړکېچ زیات شو. پرون د ورځې په لومړیو کې امنیتي سرچینو ویل دوه پوځي ډران الوتکې چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو پوځي تاسیساتو ته نږدې شوي وي راوغورځول شوي. په دې پیښه کې چې عراق امنیتي چارواکو هم تایید کړي د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قمندانو له خپل عراقي مرستیال ابو حمید المهندس سره یو ځای د 2020 کال د جنوري په دریمه ووژل شو. دغې حملې ته د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ امر ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړي. پاکستاني رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ادعا وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچوونکي و بلل غواړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ بوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوې هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده، خو لا غوښته به چې موږ ګټه پکې نغښتي وي ساتنه وکړو.
ښاغلی قریشي د هغې ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او پکې ښکاري چې طالبان اغزن سیم ویجاړوي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون وښيي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي، هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خواده طالبان ویان او ده اطلاعات و فرهنگ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ویلی ده ده التیان نشته چه پاکستان ده دیوران پر کرخ ده اغزن سیم غزولو او امنیتی موانی و جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه ده ده پوینا ده دیوران مسئله تر اوسه نه ده حل شوی. پاکستانی ایران ورځپاڼه راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غزول او امنیتي موانع جوړول په افغانستان کې د تېر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی و. د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورنډ معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوی. پاکستان د دې 2600 کیلومتره پولې په ډیره برخه کې اغزن سیم غزولی او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه نیسي. د دې هیواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی رارسېدلی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او یوه سرپرسته کابینه یې اعلان کړي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلی. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوري ته غوږ دو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسېدلي.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
هر قصه چه در افغانستان پارا پر زیاد تاکید کیگی هم ایران او در افغانستان گواندیان پر تینگار کوی دیو طول شمول حکومت جوڑا ولدی چه در افغانستان در قومونو او وگرو در تنوع استازی تو بکلی. موگ در طالبانو پا گردون در افغانستان لطول و دلو سر پا تماس کیو او زموگ دریز او زموگ مسائل پا دقت طالبانو تا ویل شوی دی. موږ په اوس وخت کې اصلا د پرسنټ پیژندلو په مرحله کې نه یو.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله منو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
او اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې آیا د جنگ سالارانو عمدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15مه او تر هغه راوروسته پېښې چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هېڅکله هېر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې، په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅه کولې. مقاله کې دا ادعا هم راغلی چې د ارک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګون کې بدل. یو کی ډیفنس جرنل لیکلی د ارک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه ځنی واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم ارک دا کسان لري کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهې لویه برخه جوړوله او تشه یې هغه وخت معلومه شوه چې کله د 2021 کال په پای موسم کې یو پاسون ته اړتیا وه. یو کی ډیفنس جرنل بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلاره هم بللی چې د دې خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي. هغه پخوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا د یکشنبې په ورځ خپره شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې د شراب پلورنې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه شراب پلورونکي هم نیولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د الکول پلور او مصرف د لویدیز لملاتړ برخمن تیر رژیم کې هم ممنوع، خو مقالی زیاته کړي چې طالبان بیا له شرابو سره لاک لاک مخالفت پالي. د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضری کتاب جوړ کړی. د کابل ښار د څلورمې اوزې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څو ورځې وړاندې د امام ابو حنیفه جماعت کې خلکو ته ګواښ کړی چې کار ورځ په جماعت کې لمونځ ادا نه کړي نو جریمه بشي. دوی وایي طالبانو دا هم ورته ویلي که جماعت کې د دوی غیر حاضری تکرار شي نو بیا د طالبانو لخوا نیول کیږي. د دې ترڅنګ د تخار یو شمېر اوسیدونکي تاییدوي چې طالبانو تېره ورځ د طالقان په جامع جماعت کې یو کس له دې امله والی او ډبولی چې په جماعت کې ګډون نه وکړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په جماعتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ په سر ټینګار ردوي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
ته د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسیدونکی دی، نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي وو او خلکو ته یې ګواښ وکړ کله دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو لخوا به ونیول شي. د وای طالبانو دوی ته ویل چې ډیر ژر به په دې جماعت کې د حاضری پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف
ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته ویل سر له سبب ټول مانځ کې حاضر وي. که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیاته کړه څو ورځې وروسته د حاضری لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو که څوک را نغلل مکتوای.
د یو شمېر نورو ولایتونو د اوسیدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضری کتاب ښه او دا بهیر عملا پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډېری جماعتونه حاضری لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې امله وهلی او ډبولی چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیرمقل جماعتونو کې حاضری اخیستل کیږي.
د لمونځ کوونکو لپاره یې حاضري اچولې او څوک چې لمونځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخو عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جماعت ته نه راغلي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤولانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د دې ترڅنګ د طالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته تاییدوي چې د دې ښار په جامع جماعت کې طالبانو د یکشنبې په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له امله وهلی او ډبولی دی. د طالقان ښار اوسیدونکي رابعی ازادي راډیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جماعت کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جماعت ته راتلل هم ورته ستونزمن و، هغه هم طالبانو ډیر زیات وهلی او ډبولی چې ولی جماعت ته نه راځي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان د غټول ادعاوي ردوي وایي چې طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرین نه ده جوړه کړې. د یاد وزارت ویان عاکف مهاجر دغه کسانو د وهلو او ډبولو د ادعاو د ردولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل
دا موږ نه تاییدو او زموږ د وزارت له لوري هیچ چاته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلی. نه دا موږ ته شریعت ویلی دی او نه زموږ تګلاره ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کړي، موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین یې نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوي او داسې څه به هم نه شي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنا باندې.
په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی، خو هیڅوک نشي کولی چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دیني عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی، او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمینه برابر کړي، خو اجبار او حاضری د حکومت دنده وظیفه نه ده، او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی و چې په یو توصیهنامه کې له خلکو غوښتي چې ږیره سنت ده او نور یې ونخري، او د دې ترڅنګ خلک دی د موسیقي لاورېدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د خاري موټرونو له چلوونکو یې غوښتي چې بې حجاب ښځې په موټر کې پورته نه کړي او بې محرم ښځې له 50 کیلومتره ډېر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي.
ځوان فکر لاسوانانو سره په تړلو مسلو تاود بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
ور به شو روزګان ته، په روزګان کې وروسته له اوږده ځنډه بارانونو ته بزګران هیله من شوي، خو له دې بارانونو سره په مرکز ترینکوټ او د روزګان په یو شمېر ولسوالیو کې سیلونه هم بهیدلي چې د بزګرانو خوښي له اندېښنو سره مله شوې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
تر یو نیم کال ځنډ وروسته د اوبو د شور او د ماشومانو او لویانو پر څیرو دا موسکاوي د اروزګان ولایت د تالانی د سیمې د اوسیدونکو دي، ځکه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته د خپلو کورونو مخې ته بیاندې اوبه ویني. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د تېرې شپې د نیمایي څخه اورښتونه پیل شوي چې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي. 55 کلن کروندګر نور علي د خپل کور مخې ته د خپلو نورو کلیوالو سره په مانده کې د سیلابونو راغلو اوبو نندارې ته ولاړ دي. دا سیلابونه که څه هم د خلکو په زیان دي، خو دی ډېر خوشحاله دي، ځکه وچکالۍ ځپلې دي او د تېر کال راهیسې ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. دی وایي که لږ څه نور بارانونه هم وسي، نو هیله لري چې په راتلونکي پسرلي کې به خپله ځمکه وکري او د فقر او غربت څخه به خلاص سي.
درې ورځې کېږي چې اور دغسې دی، ګرده وچ کلک وطن غنمان مو ګرده دغسې وچ کلک ولاړ و. په خوشحاله یم، شپږ وجرې به مځکه لرم، یو ګر سره م کرلې لا نه و. دونه مخ دی چې دغونه په دغه وطن کې دغسې خلک سته چې یا د سارو مخشان ده لري، ولاکه یا لاندې ولاکه کړې دي یا بټې ولاکه لري. خود یې دغه سړی درته ناست یم، وایم یا لاندې یا دغونه غنم چې ماسې زرکې ورا چې ولکه لرم ولا می درته واسطه دغه د ماجد شهیدان خلک دي.
په دې ولایت کې د وچکالۍ زیانونه یوازې بزګرانو ته نه رسیږي، بلکې وچکالۍ د دغه ولایت نور خلک هم ځپلې دي. محمود ولی خټګر دی او د خلکو کورونه جوړوي، وایي کله چې وچکالۍ راغلې نو ورسره د دوی کاروبار هم صفر شوی دی.
مسته کاروبار نه کاروبار هیڅ نهسته، وسګر سره یوه ورځ روزانه لا نفیده کېږي، روزانه وکړي خټې وکړي کار وکړي. د پکر سره خو نو مخکې به لاړ شي، دغه دغه وړې چې خلاصې به لا ورته پکر ته ولاړ.
موږ هڅه وکړه چې په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکو نظر هم واخلو چې څومره اندازه باران سوی دی، خو بریالي نه سو. په اروزګان ولایت کې د غراز بزګران له دولت غوښتنه کوي چې ذخیروي ډمونه جوړ کړي، څو تر ځمکو لاندې د اوبو ساتراو لړ سي، او په دغه ولایت کې د وچکالی کچه څه اندازه راکم سي. خدای وازی د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د تلانی د سیمې حالو راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورښتونه سوي دي او په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي او دغه راز په مرکز ترینکوټ کې ځینې کورونه هم تخریب کړي دي خو ځاني زیان نه لري. لا هم په اورزګان ولایت کې ورښت ادامه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي اما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه سارنې خبری مجلې تمو تر دې دمه غوږ نیولې. کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ. وربشو لاندو خبرونه ته په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خامابو ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو افغان ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی و. په بدخشان کې د واورې د خویدو په یوه پیښه کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمه ییزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه مازیګر مال د راغستان په ولسوالۍ کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په مینځلو بوختو لاندې کړل. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی ازادي راډیو ته ویل په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. په کندهار کې یوې ایم ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته زیان نه دی اړولی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څیړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي د وړم کال په نسبت تیر 2018 کال پاکستان کې تروریستي بریدونه او چاودنو کې 55% زیاتوالی راغلی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي. قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په 3مه ووژل شو. پرونې دویم تلین و. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
محمدین درویش ما د غزنی ولایت ابن ولسوالی نه میاری کني ولیدا د موږ د شکایت ته د غدی بیت المال ځین موټرونه سي د ځینو خلکو له خوا چې هغه هم د امارت مسولین دي زیات د انصاف اړو سره استعمالیږي لکه د وزارتونو موټران د ریاستونو موټران د کابل ایرپورټ موټران دا راوستي دي. دلته یو ولسوالۍ کې ګرځوي ودونو ته بیاي او ناسم استفاده جن کوي. موږ د امارت مسولینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن شهیدانو په وینو ساتل سوی ده. په دې کې د یتیمانو کندانو حق ده. دې ته باید څه توجه وشي او بیت المال باید وساتل شي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال شیانو څخه استفاده کول او بیا ځای په دې باندې ملت خواب دیږي. نو بیا ازادي رادیو څخه زیات مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پوری رسوي. والسلام.
زره سمنا داوري د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه روزلته کجکی ولسوالۍ کې وبنسته وبکمې دي. نو مشته باید زمینداور د پاره یو کانال جوړ شي چې زمزکه مورات خړوبې شي. نو بل یو څومره د مخابرات د شبکو را دلته شبکې ګرځ ترستنه نه افغان وی سیمستا نه بل سلام شبکا ستا ډېر اور سره پښتون د کی باید د ژر تر ژره دغه د سیمیا بل شبکو ته لاسرسي پیدا کو.
افغانستان د روسګان د تخویا پیغام ترې شي نو زما دا پیغام دی چې دلته د زور مکتبونه چې دي خرابه پراته دي پرابه له خواره اوښتي دي څو اکثر نه په ګرځي نور ماشومان د هغسې بیا تعلیم او پاته سول بارانونه دي د هغسې درس نه شي ویلی. زما د اسلامي عمارت او د نورو بنسټونو څخه دا غوښتنه ده چې د زور مکتبونه را جوړ کړي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.